شا. احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ترنې واوري باران تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرونی په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې په بلخ فاریاب سرپل بادغیس فراه غور هلمند کندهار روزګان دایکندي بامیان زابل غزنی میدان وردګ لوګر پروان پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر پنځه ویشت ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه څلوېښت سانتي مترو پورې اټکل کیږي د دې ادارې په خبره په مرکزي شمال لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له پنځوسو تر پنځه نوي کیلومتره په ساعت کې وي د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه خدای ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشان برخه اخلي د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک کې اداره کوي د اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي خو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو لس فیصده تعرفه لوړه کړي او که چیرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې پنځه ویشت فیصدو ته لوړې شي تاکل شوی دی چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته ورسېد د اندالوسین سیمې چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سېشنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته لوړ شو د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو د دوو ګړندیو مسافرونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومتره کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نښلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شی یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په ډي ګروپ کې د جدول په سر کې دی دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به د فبروري په شپږمه وي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نکیلا و احترامات می قبول کی قدر منو کول لای سکون کو زبرشنا غم خاری او زربه هم تاسو ټول تشرا غاس مم د اوم ټولګي جغرافي مزمن و فوتبال سم لوستم کله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لای سکون کی براتره غو جوړ او صحت مند او سجه د صحت جامع بون وطن می ترنو سکون کو د شیز مرسته سودن روز لوست ول سم لوستینو هله د چیر تیر روز لوستره مو په پراو د کیک ډول سره تکری او سجه او نو لوست عمل کی ولري مخکله دین چې درنو سکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غو زکون کی باید خپل زنانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې ته له اوس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره نور کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع بشري جغرافیه، اقتصادي جغرافیه، قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له نعتیایي مینه پیل بیا تر شپږ نیمې مسې پورې بري. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف بیا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دي: له لومړی بشري جغرافیه، دویم اقتصادي جغرافیه، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو د پرته توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ ستاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویې وچې کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسېږي. نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویې وچې کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسېدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د آسیا د لویې وچې د کسانو کوم شمیر چې وو کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول، د دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه شوه چې په آسیا لویه وچه کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکې ژوند کوي، د دغه وګړو د ډکې او لږ نه په سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویه وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي او په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و، په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورو تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو، په هغو سیمو کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم، د کرنې او مالداري پراخې ځمکې، د صنعتي فابریکو موجودیت، ښارونه او سوداګري، بندرونه، ترانسپورټي ډېرې لارې، د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکې وشي، د نفوسو شمېر هلته مخ پر زیاتېدو دی. یعنی په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمېر زیات وي. او په غرنیو سیمو کې چې بیا درنو زده کوونکي دي، په هغو کې په اوږدې موده کې چې سوړ اقلیم لري، کرنیز حاصل ځمکې لږ وي، صنعتي فابریکو نشتوالی پکې موجود وي، ترانسپورټي وسایل او د لارو کمبوتیا وي، لارې خراب وي، د کارونو پیدایش پکې کم وي، روزګارتیا پکې زیات وي، نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویه وچه کې زیات نفوس لري، درنو زده کوونکو، د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپله اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی. همشنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، په آسیا لویه وچه کې ژبې چې دي په خپله د آسیا خلک په بېلابېلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو، په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د ژر پوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي، او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دري، فارسي او ترکي ژبې دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې دینونه چې دي، د آسیا په لویه وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده، کوم چې د لویو دینونو دینونه په دې کې مشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنی لرغوني ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو له مشهورو دینونو له جملو څخه یې په خپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې سره استوګنه لري، چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې، مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د آسیا د لوی وچی لرغونی آینونه چې دي، درنو زده کوونکو، بودایي، بهرنمایي، شنتو، کنفیسیون او داس نور دي چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د آسیا د لوی وچې نه جات شي، د آسیا خلک درې رنګ لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګ تور نژاد لرونکي کسان پکې. یا هم ورو تاسو غنم رنګ انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځني آسیا کې لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي، او ژیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنګ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومات درمومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګل لیست کوونکو، لکه څنګه چې د آسیا لوی وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجي اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې په خوا د آسیا د لوی وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی بلومنې سر و چې دغه کرنه او مالداري پیل کړی و، زیات پیشرفت نه وکړي، خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنی اړتیاوې پوره کړي. همشینه درنو زده کوونکو، د آسیا د لوی وچې په بیلابیلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې تی لمده هوا او وی لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښه کړل کی، چې په دې ورستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځنګړي ډول په هو هی ودونه کې چې صنعت ډیره پاملرنه کړی ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی، او د دې ترڅنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیاته اهمیت ورنی چې دا د دینه مهمو ارزښتونو کرنځ حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو، په آسیا له یو چې کې مالداری شې، په خپل د آسیا په یو چې کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري. په دغه سیمو کې او په غرنۍ سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کیږي. اس په ځنګړي ډول سره ترکمنی کلی اسونه په منځني آسیا کې روزل کیږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري، چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنان درنو ګلالیز زده کوونکو، کانونه او صنایع چې زموږ د ګران هیواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ تاسو لوستلي وو په تیرو لوستونو کې. اوس هم موږ تاسو نن ورځ د کانونه او صنایعو په هکله د آسیا لوی وچې په باره کې معلومات ترلاسه کوو، چې په آسیا لوی وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. خو ژو ګلالیز زده کوونکو، د کرنې سربیره د آسیا د لوی وچې اقتصادي عادیات له بل برخه چې د تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستل جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډیر وروسته ګټه ورڅخه اخیستل سو. په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د قانونو پر ایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوې دي، او د آسیا لوی وچه د قانونو او ځمکې لاندې منابع خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډیره غني ده، او په پراخه اندازه سره دی په کلکه پیدا کیږي. د سویل لیدیس په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویت، متحده عربی امارات او د نړۍ د نیپټو او غازونو ډیر مهمو کانی زیرمې لري، چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیپټو غازونو کومې سرچینې شې دي، د تولیدات صادروي. د ډبرو سکرو په رایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیس کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډیرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډیرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډیر لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا هم دوی ته ډیر زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوس په برخه کې مراد تاسو د آسیا د لوی وچې د صنایعو په حق ولولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لوی وچه کې شته. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډیره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډیر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسی ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو زده کوونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری سره هم دوی دغه کبان نیول هیواد لیږي او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت وړدي او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی ز کون کو خدای وکي درنی دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سیری چې د آسیا د لوی وچی بشری جغرافیا ستوي او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیا په حق له او قانون او سنایو په حق له به معلومات تر لاسه کړی وي او یو څه پوسی او سیری. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو پرې برخه کې تاسو د ټولو درنو ز کون کو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول فرض د کون کې به د دروست ولون ته جواب وایس او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به جواب ورته لیکي. نو راځو نو زکون کو تاسو سوالون تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو زکون کو د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو زکون کو د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنه زکون په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو زکون کو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه زده کړئ او سیریا په یو څه په هوسی اوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی لوی احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبر شنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشرا خلاص مایم د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. هله د چ تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کو برتر او غوړو صحت مند او سری د صحت جامع کوم پتنوی درنو زکون کو د چ زمو لوسته سو د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. نو هله د چ د تیر ورځې لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره زکړی او سری او نن ورځې لوسته پر امدګي او چنتوالي سره راغلی او سری درنو زکون کو د تل په سری او زلبه هم ونه کوم مطلب دینې چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلمونه ولري. تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړئ. ولالی زکون کوز مرستاسو درن رزی دو دولسم لوست موضوع د شمالی امریکا د محصولاتی جغرافی په حق لسه په هیجی کتاب صفحه 15 مینه پیل بهتر یو سلو سلری مسپی پری هم درنګ از مرستاسو درن رزی درسی اهداف هم هغه موضوعګان چیرن رز به مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت ل لمړی د شمالی امریکا د محصولاتی جغرافی په حق لسه په هیجی دوم جنوبی امریکا دا هغه دوی مهم موضوعګان دی چې نن رز به مرستاسو ولولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هله د چ تاسو ټول ګلدی زکون کې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ بللی زکون کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق معلومات لسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي لمړی موږ د لوست د پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي د دې څخه موږ تاسو هدف سړي عموما درنو زکون کو کچې ریسرچ څخه یو څه پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافي څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیا ورته تعریف کوم موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیا د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکه او ارتباطات ترمتالی لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیا وایو چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو شهرونو او سیمو مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو نو دې ته محصولاتي جغرافیا ویل کیږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه واردات او صادرات همدارنګه هغه تولیدیت تو کې چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو دغه ټوله پکې شامل دي د دې ترڅنګ د مسافرینو تک او راتک د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافي کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافي له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو د دې ترڅنګ کډر مونږ غواړی چې کون کو د امریکا محصولاتي لاري تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن راسپل لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لاري څه ډول دي لمړنۍ لاري چې هغه په خپل د شمالي امریکا لاره ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د زمکي محصولات لرو چې د زمکي محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډيري ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې د پټول شار کې کرښې وي دي او د قانونو د رئیسنی مرکزونه صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نشلولې دي یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو دبل سره اړیکا ورته پاتات یا هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړې دي یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لاري په خپل منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو دبل سره نشلول سوي دي چې له هغه څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغه کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډر لیول سره جوړ شوي دي د دې ترڅنګ کډر مونږ زکون کو د لوس پراتلون کې برخه کې مرتبط سودا شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچ کې په سړول سر سره سوال کیږي د اوبو محصولات چې دي درنو زکون کو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلی نه وتلی برخه د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او ګریزی بیړی چلوونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي یعنی د شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي د خپل ځان کې وتلی او نن وتلی برخه لري نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چلوونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ لسلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړی پکې وچړي د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یو څه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي دا ټول دی چې کولای شي د ډالرو مخېڅه سره سوالای شي د دې ترڅنګ کډر مونږ غوښتل چې کون کو بل هم هوایی محصولات دي هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره د کولی سي د نړۍ هر کوچ ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره د خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي کچېرې د خپل سوداګریزي چارې سره سي وي همې د الوتکې لارې څخه یعنی د هوا لارې څخه د کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د یو سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات لشتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لارې چې د ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجود دي دغه ترانسپورټي لارې چې د پایپ لاین په واسطه سره هم د کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه لوي وي متکې څخه او بلی منطقې ته ورېج کړي چې د دې وسیلې چې دي د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په ذاته کچ څخه غار اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرنده د ترڅنګ د نیپټو پر رایستل کې هم ترګټ اخستر کیږي چې د تذکراس او نیویارک د غاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوشت او یو مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانی لګیدل لري او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او غاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیه په حق له معلومات لاس راوړل هیله د تاسو پوسی او سې جی وس هم راتلون کې برخه تر زو د لوس چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا او پیژنو یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کښې سرنګ دي او دوی خپل محصولاتي کښې سرنګ یې هم د ترانسپورت لاري سډول دي لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لوی وچه کې طبيعي عوامل او ارتباطي لارو خند راګرځېدلې دي چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمیر غرونه دي زیات شمیر ځنګلونه دي ګډ وډې لارې دي نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دي چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزل شمیرل کیږي چې موږ تاسو لمنې د ځمکني لاري محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا سرنګ سره رسول کیږي په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنیرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښه په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواده پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او څلورمې له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاترو هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولې یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیې موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لارې هم درنو ځکونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې جنوبي امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلو څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي، زیات شمېر خندلرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبي امریکا چې د اوبو محصولاتو جغرافیه له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي، هم شتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سیندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي، یعنی په دغه وچه کې چې کوم سیندونه موقعیت لري نو دغه سیندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او د کولای شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. شمې سره موږ تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ش جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمیز د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلې دي چې نور هم ترانسپورتي ترانسپورت پرمختیا ورکړې ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک